په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوی. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله ظفر به ظاهر د خپل همکارانو سره وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي چې د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د کابل او واشنگټن اړیکو کې مثبت بدلونونه راغلي دي. دا مو د دې مجلې د سر موضوع ده. د نور راپورونو معرفي به د تر خبرونو وروسته وکم، خو اوس د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د جو بایدن له وخته رسیدو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وایي ترکمنستان ته یې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي او د برما په پلازمینه کې زرګونو کسانو د پوځي کودتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوې ادارې له راتلو سره د افغانستان او واشنگټن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیر شپې له تلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې. ارګوای ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال د دې خبرو په اړه وایي:
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د افغانستان د سولې پروسې پر وروستي انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه وښودله او هغه وغندل.
د مینپال په وینا ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاډ ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبان غواړي چې د افغانستان نظام وپرځوي او ځان واک ته ورسوي. محب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل طالبانو د سولې خبري پرې ایښي او جګړې ته زور ورکړی دی. په قطر کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی هم ویلي چې طالب پلاوی خبرو ته نه حاضر شي او د خبرو په ځای بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانانو د مسلمان علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی وکړ چې د افغانستان جګړه ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکز په قطر کې دی د چهارشنبې په ورځ په بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو مفکرانو او خلکو غږ وکړ چې په افغانستان کې د وینې بهیبولو د بندېدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیله وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر ملکي وګړو برید کول او د بیګنا خلکو د وینې تویولې د آسماني ادیانو او د بشري او نړیوالي ټولنې د دودونو خلاف کار بللې دي. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشه پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په خطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد نعیم په دې اړه وایي:
په لیدل کې په ځانګړي ډول د ټاپي د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې او د اسلامي امارت لخوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په هکله د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
د طالبانو د پلاوي تر دې مخکې ایران او مسکو ته هم سفرونه کړي وو. د کورونا چارو وزارت د بیسود د پیشي په تړاو د میدان وردګ امنیت قومندان کابل ته ور وغوښت. د کورونا چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن ویلي چې د بیسود امنیتی وضعیت څیړونکو پلاوی د خپل تحقیقاتو نتیجه د وزارت سپارلې او د میدان وردګ امنیت قومندان د موضوع د ارزولو لپاره کابل ته ور بللې دي. د وزارت ویلي چې د بیسود د پیشي په تړاو د هر ډول غیر قانوني کړنو د ثابتېدو په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. په کابل کې پولیس وایي د یو افغان هندو په ګډون درې تنه نن په پلازمینه کې د 214 په نتیجه کې وشل شوې دي. د پولیسو په وینا لومړی 14 د کابل د لویدیز په باغ قاضي سیمه کې سهار په یو دکان کې وشو، ورپسې بل 14 په همدغه ځای کې وشو چې له کابل د یو هندو په شمول درې ملکیان وشل شول. دا خبرونه لاسو دی رادیو اوریدل. پاکستانی چارواکي وایي د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د معلوماتو پر اساس دوه تنه د ماشومانو د لوڅو فلمونو له نړیوالې شبکې سره د لاس لرلو په شک نیولي دي. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې اف آی ای وویل دا دوه تنه د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې د نن سهار وختي په برید کې ونیول شول. د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې یو چارواکي محمد اقبال وویل دا لومړی ځل دی چې انټرپول په پاکستان کې د ماشومانو د لوڅو فلمونو د جوړولو په اړه معلومات ورکوي. د دا هم ویلی چې دوه تنه نور مشکوک کسان تښتېدلي دي. او د میانمار یا برما په پلازمینه ینګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغې د 14 نیټې د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډېره برخه محصلان او ښوونکي وو د اونګ سان سوچی په مشه د دیموکراسۍ د ملي لیگ د سمبول په رنګ سره بیرغونه راپول او د پوز پر ضد شعارونه ورکول. د دې پوځي کودتا پر مهال چې امریکا او ډیری لویدیځو هیوادونو وغندله میرمن سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشوه ونیول شوه. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پوز مشانو یوه ورځ مخکې په دې هیواد کې له ډیری ډیپلوماټانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبرې وکړې او له هغو څخه یې وغوښتل چې له نویو مشانو سره همکاری وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1، هرات اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 0.
خبرونه مو له زده رادیو څخه اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دغه مطالب خبرې شي. د کابل واشنگتن په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونی ورسته لاغه سوي چې ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر ټلیفوني خبري وسوي. د افغانستان دفاع وزارت د خبرو څوټه کې مهم ګڼي.
اول دا ده چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ او خود او حمایت وکړي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د افغانستان بانک په اړه خبرګون شو دلې.
څنګه د دومره سانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغوه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره د مهمو استخباراتي معلوماتو شریکول نه غواړي. دا او نور مطالب په همدې مجله کې اوریدای شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي په امریکا کې د جو بایدن ادارې لراتک سره د دوړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راغلی. امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوحې په هوکړه کې تشه شریکې شوې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي په دغو ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر له افغان ځواکونو د ملاتړ او همکارۍ ډاډ ورکړی. نور حال په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وای د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شتتشو په اړه هم خبرې وسوي. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دا خبرې هم ورسره وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمایو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نوموړي لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی سالی لیکي چې په دغو خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوې او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسی د سولې کلی به هم ترلاسه نسی. د ولسمشر د لومړي مرستیال پوینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایدن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله صالح زیاته کړه اوس واشنگتن زیات څه اوري او لیکلي دي د افغانستان د مطالعې د ډلې راپور خپرول یو نیک او د ستایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بېګاش په ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر ډیوډ استن سره ټلیفوني خبرې کړي. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جلالت مآب جمهوري صاحب په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وښود او حمایت به کوي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي، همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ډیوډ استن دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږېد. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
بیا هم د افغانستان پر اوسنی وضعیت تم کیږو په داسې حال کې چې افغان حکومت په وار وار طالبان اوربند کولو او سولې ته رابللی، خو په یوه تازه اقدام سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی ترکمنستان ته تللی. دا تر روسیې او ایران وروسته د سیمې دریم هیواد دی چې د طالبانو پلاوی ورځي او له چارواکو سره خبرې کوي. دې ته په کتو چې په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې، افغان حکومت وایي چې طالبان د سولې خبرو پر ځای د نظام دړنګېدو په لټه کې دي. د خبرې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په یوې خبري غونډه کې کړې دي. جزئیات په زماله همکار وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په ځنډېدو سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې طالبان د نظام د ړنګولو په هڅه کې دي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له امنیتي ناستې وروسته د امنیتي سکتور له نورو چارواکو سره یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل
طالب قدرت غواړي، طالب د نظام ړنګول غواړي، طالب بل هیڅ نه غواړي، نور ټولې باندې دي او د دې قدرت حاصلولو لپاره که د ټول افغانستان ورانولم وي دوی هغې ته حاضر دي. په افغانستان باندې نه د افغانستان باندې زړه خوږېږي، نه یې په افغانانو باندې زړه خوږېږي. غیر د خپل ځان نه بل هیڅوک ورته نه افغان معلومیږي، نه مسلمان معلومیږي، او نه دلته د افغانانو سره یو مشارکت یا سوله دوی ته د منلو وړ.
ښاغلی محب زیاته کړه چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو نوموړي لا هم سولې ته تمه وښوده او ویې ویل طالبان د بهانې پرېږدي او د سولې میز ته دي کښېني. د حمدالله محب په خبره د افغانستان په اړه د امریکایي پلاوي او د افغانستان د حکومت ارزونې نږدې یو شان دي چې تمې زیاتې کړې. په همدې ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې ګنې طالبان به په جګړه کې ښارونه او حتی د ولایتونو مرکزونه لاندې کړي وویل
طالبان د هیڅ ښار او د ولایت د مرکز د سقوط وړتیا نه لري. که چېرې طالب د جګړې بهد انتخابوي، موږ مطلق د هیواد د دفاع او د دوی د ځپلو چمتووالی لرو. یو وزنی لاره چې دوی ته پاتې ده هغه سوله ده.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل هم یادې خبري ناستې ته ویل اوس هم په یو شمېر ولایتونو کې عملا جګړه روانه ده، طالبانو له ژمنو سره سره لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی.
ازادي راډیو لونه تروو
د ازادي راډیو پښتو ماشمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی راتلونکو څلورو انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشر هوا علم نورستانی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسي جرګې، د ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو سوي دي. نور جزئیات زموږ همکار په راپور کې وو.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکو څلور انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. د دې کمیسون چارواکو په کابل کې د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د غلی نورستانی په خبره لا هم امنیتی ستونزې او جدي مسله ده، خو په دې اړه له اړوند ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې د حوزوي کېدو په خاطر وځنډول شوې. ټاکل شوې وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوري ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم ترسره کړي، خو د ځینو ستونزو له امله بیا وځنډېده. خو په افغانستان کې د آزادو عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت د دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنې خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي، دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی، ځکه چې د شفاف او رڼې انتخابات په دایره راولو دپاره اول خو امنیت همونږ التیالرو چې اوس مهال افغانستان په پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو دغه شاند سیګار راپور ته اشاره سره د یاد راپور د ځینو برخو هرکلی هم وکړ. سیګار چې تیرونی د افغانستان انتخاباتو په اړه راپور خپور کړی و، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغه اړخونه ته په اشاره کړی و چې د سیګار په خبر امریکا ته د انتخاباتو په برخه کې اته درسونه وروښودل. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو د مرستې په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخیست او ډیر پام یې د ټاکنو په تخنیکی اړخ کړی.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله ده. د افغانستان د صرفانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د دغې شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي او پر شرکتې اړولې دي. دوی وایي تر کومه چې د افغانستان بانک خپله دغه کړې پریکړه بیرته وانخلي دا کار یې تصا به دوام ولري. د افغانستان بانک بیا وایي چې دا پریکړه د پیسو مینځلو او نورو احتمالي فساد د مخنیوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې سره د مرستې لپاره سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندیز اعلان کړ. د دغې شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونل شمیر زیات ټاکل شوی او دوی نشي کولای چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی
شرکتی جوازونه دی اختیاری شي، هغه صرفانی چې امکانات لکه برېښنا، جنراتور او انټرنیټ لري هغوی دی واخلي، چې همدا اوس هم زموږ سلطنه صرفانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي، خو مرکزی بانک زموږ خبره نه مني. نو تر کومه چې زموږ غوښتنه ونه منل شي موږ به خپل کاربندیز ته دوام ورکوو.
ښاغلی روزی وایي د دوی دا کاربندیز به په څلور دېرش ولایتونو، څلور زونونو او د کابل ښار د صرافیو لویو ولایتونو مارکیټونو کې وي. ښاغلی روزی زیاتوي د دوی دا کاربندیز به په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې، د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو د قیمتونو پر رالوېدلو او په ټوله کې پر اقتصادي چارو منفي اغېز ولري. د دې شورا له لورې یوې اعلامې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره سوې راغلې، د افغانستان بانک دې ژر تر ژره د صرافیو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. د صرافانو سراسري شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره یې دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لورې پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ، برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوې پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت دې د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت ته په انلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتی صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړې ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤول حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
له انفرادي څخه شرکتي جواز ته د صرافیو او پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز اړول د انفرادي جواز په شان اسانه دي، او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمېر اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو ثابته مالیه ورکړئ، د افغانستان بانک ته خپل کلنی بیلانس کاره نه کړئ، د اعتبار له نیټې پرته جواز ترلاسه کړئ. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغواړي.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډېریو مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي، او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کار بندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالی کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوې. اوس اقتصادي پوهان لدی د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له عمله رامنځته کېدونکې پایلې به خطرناکې وي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سر اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شدیم.
اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دود دا دی چې له پخوانیو ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکېږي، خو بایدن وایي چې ټرمپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې راووځي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ور نه کړي چې مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د ته څه ارزښت ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي، بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووځي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تېره اونۍ ویلي و چې ټرمپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخواني ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به دا اونۍ د خپلې هغې پارونکې وینا په خاطر له دوهمې استیضا سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله یې د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ټرمپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ټرمپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ټرمپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشرۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه، ویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلایاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیه د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او دمګړې د ازادي رادیو مشهمنې خبرې مجلده د میدان وردګ ولایت یو شمیر بیوزل خلک وای چې پر جګړو سربېره ژمی هم ژوند ورترخ کړی دی او لګواش سره مخامخ کړی دی. دغه خلک د حکومت عاجل مرستې غوښتنه لري. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو وای سشقال په دغه ولایت کې واورورې د وروختي پیل سوي او یا خور سره زیات سوي دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای کڅ هم د واوري ورښت خوشبینګي خو یو شمیر هغه کسان چې اقتصادي ضعیف دي وای د واوري همږي ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسي وویل
یو خروار لرګي مه هیڅ دی لامده خشته پراته دی ولا کدی وشي درکی وسان خلک ترکی بخاری دی زغال دی روان کړي دی ایمون بچان په کمپلو کې زون کوي. نو تاسو نه حکومت موږ دا هله لرو چې بیچاره سره ډیر مرسته واړو را زه
رحم الله دې سدمردي وسیدو کوي وظیفه مې معلمی ده. خلک خو بشرګان خاص او وړه او هر څه قیمتي ډیره ده او بل خصوصا یخ هم سره زیات امراض هم سره زیاتی.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورښتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي حیات الله وای
او واورې چې نه پکې دي قانون ټول پلج دی کار او قسم نو لیږي دا واور سره وبو آبادی دی وطن پیشرفت در ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واورې پکې زیاته کیږي او ان ځینې وختونه د واورې لامل لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د جیمی په موسم کې بیکاره کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ مازادی راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګ ولایت یو شمیر خلک عاجل مرسته اړتیا لري. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې تازه په دغه ولایت کې لزرګونه کورنۍ سره مرسته کړي او په خبره چې دغه مرستې به روانې وي.
د درې سو کورنۍ هغه کورنۍ چې بې ځای سوي دي د هغه سروې تر سره سوي ده. هغه ډیر محتاج کورنۍ وي. د هر کورنۍ د پاره د 15000 افغانۍ مرسته په پام کې نیول سوي ده. همدارنګه 400 کورنۍ سره د ډی آر سی موسسې لخوا د 40000 افغانۍ د هر کورنۍ سره البته د 40000 افغانۍ نقدي مرسته سوي ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به ان شاء الله روانه وي.
د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز ژغ وکړ چې د میدان وردګ ولایت د جګړه زپول او بیوزله خلکو سره دی خپل مرستې نوري هم وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل سوالینا محمد غنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمنځ چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپې لارې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره ګروان کېږي. اوسې بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غریدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلامه کړم.
زه د کونړ ولایت د غازیاباد ولسوالۍ نه حاجي شیراخان خبرې کوم. زموږ ولایت په دې ولسوالۍ کې د مایوین سره کوم مرسته کیږي او غیر عادلانه ده په واسطو او رابطو باندې کیږي. هیله ده چې زموږ د غازیاباد لوړ پوهو چارواکو ته ورسوي. ډېره مهرباني به وي. سلام په احترام.
د
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې پرات دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي اوس هم زه دلته د هلمند ولایت ته مې زنګ درته ولیدي دا پیغام پرېږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو پښتو خبرونه مو هم دومره وي او سم دري مجله